دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خپرونه کې مو زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کوو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه جمهوریت هم تر خپرو. خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی دی. افغان ولسمشر مسعود اندرا بی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خبر شوي بیان کې راغلی غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د اوو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کېږي او که ورباندې جنسي تیری وسي نو عامل ته تر عمر قید پوری سزا ورکول کېدای سي. همداراز که پر ماشوم د تیری هڅه وسي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر اوو کلونو پورې د قید او تر پنځه لکه روپیو پورې د جرمانې سزاګانې اورېدل کېدای سي. دا ترمیمي مسوده به اوس سینټ ته وړاندې کېږي او که منظور سي نو د ولسمشر له لاسلیک وروسته به قانون سي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان جوړجاړي بهیر پر ژر بیا پیلولو موافقه وسوه چې په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې لاره هواره کړي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچرډ اولسن هم په غونډه کې موجود و. د پاکستان حکومت وایي د یک شنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نلکې پر پروژې کار پیل سي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د ټاپي په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالر خرڅ راځي. د پایپلاین به له 1.5 کیلومتره اوږد وي او له ترکمنستانه به هر کال 3.5 ارب مکب میټره ګیس جنوبي اسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه سي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی و او لیکلي ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO وای ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د WTO په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړل سي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی سي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا سول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخدریزه اسلام پاله یاغیانو پورې له سلو څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور سوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار سوي چې ملګري ملتونه به پرې سلا سي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتداري عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ده ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې سي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا د شام د سولې خواته مهم اقدام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړی تیر ماښام خبریالانو ته وویل حاضر ساعت له عراقه د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې کړي. سپینماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو قرارول مهم دی چې د عراق خپلواکۍ درناوی وسي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لریاز مسخیل اورئ.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شپږ پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیه 15 اتیا پیسې خرڅیږي، یو پوند په 1.6 روپیه او 1.6 روپیه لس پیسې، یو یورو په 1.45 روپیه سلویښ پیسې او 1.45 روپیه لس اتیا پیسې، د سعودي عرب ریال په 19 روپیه لس اتیا پیسې او په 30 روپیه لس پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 15 پیسې او په 30 روپیه لس اتیا پیسې، یو افغان په یو روپیه یو شپېته پیسې او یو روپیه درې شپېته پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اتیا غستی کیږي او 215 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفي 11 او لوړه 9 درجې، پېښور او بنو کې 1 او 13 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظوري ورکړې ده. هلته شنن کې وایي د قبایلي سیمو ماشومان زیخت ځپل شوي دي.
زما قبایل ماشوم دومره سفر شو چې 50 کاله پریورس لاړه سوالګر شو.
د پاکستان وزیر اعظم صلی الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. د خیبر اوسیدونکو وایي د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري او استازي ورسره کړي وادي نه پوره کوي.
سړکونه خو بیخي په کنډراتو کې بدل شو، تحصیلدار نشته، 50 ورځې وشي، یو یو دستخط لمونږ جمرود لرازو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې د نظریې په ارزښت بحث کړی.
پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا که کمپرسي یا ملي ګرایي وه، هغې کې به هم راوه چې په دې دواړو کمپونو کې کمیو کم سره نږدې ده په نظریې پروګه.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږ یاست. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظوري ورکړې ده. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه. د منظور شوي بل تر مخه که پر یو کس پر ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي، نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمي بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوی دی چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاک او په دوی جسماني یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا یو کال کېد او زیاته سزا اوه کال کېد. د سره سره تر 10 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې تر ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د اوو کالو نه په سیوا کولو لسو کالو تر سول شوې دی. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې دې سره به ماشومان د ذهني جسماني او نفسیاتي بدسلوکۍ نه په امان شي. د قومي اسمبلی د منظورې وروسته به اوس دا بل سینټ ته لیږلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومانو د حقونو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په آفتونو کې ځپل شوو او بې کوره شوو ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړې ده چې موخه یې د قبایلي سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ته پاملرنه کول دي. تفصیل شبیر احمد جان راکبي.
دا زیارت پورس پیخور کې د ایف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړنۍ حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانسته وکړه چې په کې د ایف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د ایف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانسته کوم چې په بیړنۍ حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې شما اسد مشال لیډو ته پدی باب لوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړ چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ را کړ دې خو ایف ڈی ایم ای جی سی سی چې کوم دې د ماشومانو د پاره، خزو د پاره، بوډاګانو د پاره، مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دې مونږ د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړ او ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظت اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بے کور شي او چې کله دې غلطه وخپل ځین ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظي
دستور کې برخه اخیستونکو د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومانو هر قسم مرسته کړې دي او راتلونکو کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیس بای چلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړنۍ حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړې خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې سرنګ به په ماشومانو تشدد، دوی باندې په ماشوموالیه کې د کار روزګار، د دوی خرڅول یا سمګل کول، د دوی استحصال، دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړنۍ حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغه خراب حالات له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه و، یو کور و، یو آباد و، یو سیټینګ و، غریب و، کامیر و کنه، هغه د دین اوران شو پاتې شو. پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه، هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل. د دې ایجوکیشن سفر شو، د دې هیلث سفر شو، د مینټلی ډیسیبل شو، نستی په ټیټه شو، سوالګر شو.
د پمړل چې د ایف ڈی ایم ای لخوا جوړه شوی یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی قانون جوړه شو، په قبایلی سمو کې د بې کوره شوو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
درنو اوردونکو، زو پندای تا. امریکا او پاکستان د افغانستان د جوړجاړي بهیر زر بیا پیلولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په راولپنډي کې د امریکا بهرنو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکین د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې. د دې ملاقات نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوز مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډېر مهم مهم دی. آی ایس پی آر په وینا چې د امنیت په معاملو او دې سره تړلې چیلنجونو باندې هم د دواړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوي. د امریکې نایب خارجه وزیر اپریشن سروې اس کامیابیانو او د پاکستان پوځ د قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکې د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازی ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر ده دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوی دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو په اړه سلا شوي وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد وایي دا یو ښه پرمختګ دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درېمې ډلې ضرورت وي.
نو دې کې به چې کله بریمګړی پکې وي نو هغه بیا هغه سه چې کوم الزام تراشي کېږي او هغه بلیم ګیم دی په یو بل باندې نو هغه چې کوم دی هغه کې کمی راشي او بریمګړی پکې فیصله کولو والا پکې څوک وي. زما په خبر دا ډېر مثبت تګ دی. افغانستان کې امریکا ممن غواړي، هغه زما خدیر زیر وتل غواړي، د چین هم پکې ډېر مفاد دي، هغه هلته سرمایهکاري کړې ده. د هغې چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کېدی شي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دی. دا به یو صبر ازما وي، دې باندې داسې زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي. یو پروسس ته شروع کېږي، یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو ودونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته په امریکا کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ په ځای به ثناء الله زهری ځای نیسي. پوښتنه دا ده چې آیا د نوي وزیر اعلی له راتګ سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که نه. د دې پوښتنې جواب خدای نور ناصر په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعرات په مازدیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهدې سره سم به اوس د پاتې 2.5 کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهری سره وي. لمړی محمد د دې غونډې په هکله د پښتون خاملې عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کومه خبر کومه پښتو کوم مایده وکي پاک سر په سر کې پراخي. نو لږه تاسو ولې کومه خبره ولا تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپل خبره کښې شول په میټینګ کې. نواز شریف پکښې او نېشنل پارټي ډاکټر مالک صاحب، جنجو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکښې و.
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث څوګند پورته کړي. ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې هکله مشال راډیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې ګډوي او کنه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا پانچ مخت رہا کی بچی نے پشتوخوا یا نیشنل پارٹی ساتھ نہ رکھا ہوئی جمعیت کو غیر مشروط اعلان کر
بلې خواتمو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون له مشر مولانا عبدالواسط څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سي که یا. واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهری وزیر اعلی توب وویني، بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په ځواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي.
نیشنل پارٹی دا پښتونخوا ملي پارٹی دا مسلم لیگ نون دی
حکومت په دوو برخو ویشل کیږي چې د لومړی هغه اعلی وزیر بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دونیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي له کابل سره د اسلام آباد د اړیکو پراخول لپاره یو بل یو رول لوبول غواړي، او همدې له کبله چې دوی د واکمن او اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې ده. اسد قیصر تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل چې په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلمان له غړو سره لیدنې کوي. شنونکي وایي د بهرنیو چارو تګلاره جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبی هم پکې ښه کردار لوبولی شي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثره کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس لیول باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړو سایډو ته چې نو د پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا وایو چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، او مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمی خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزی حکومت ته ورکوي.
شروعنه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتي، نو هله به په دې ریژن کې امن راځي، هله به خوشحالي راځي، هله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ خطه کې د امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم لګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټڈی سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کولی شي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغې کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغې ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي، نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړېږي یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتی تعلقات وي که اقتصادی وي که سیاسی وي دې دپاره علی زلی دی اوخی.
پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسی مشرانو سره به هم نیخ په نیغه د اقتصادي سیاسي او ولسی اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان او د افغانستان د ترمنځ اړیکو په اړه تاسو دا رپورټ اوریدو، او اوس تاسو پام را ګرځوم د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه مانی چې شنور کې وای په اسلام آباد کې د ایشیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلې پیدا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسلو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. پوښتنه دا ده که خبرې ترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړي او کنه؟ دا پښتنې جواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کیږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوې شوې ده او دغو دواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوی دی چې خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
زما په فکر دواړو هیوادونو ته اوس دا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوي دي. د بېلګې په توګه د تاپی د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 18 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپی منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي، او بله د ترهګرۍ پر ضد د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د سانګې مرستیاله ایډیټرا میرمن آرتی ټیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر پورین ختی دي.
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي، او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند خارجه چارو وزیره سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ څه ګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند پرویز مشرف په دورې حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
مجید بابا رچی، تاسو ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ وړاندې کوو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د سیډنیزي مرکز مشرۍ له دندې لرې کړل شوی دی. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دی ښودلي، خو وایي نوموړي د سند په یو پوهنتون کې د خپلې وینا پر وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې وي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې هغه په خپله وینا کې څه ویلي وو.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1855 نه شروع کیږي، نه د 1914 نه شروع کیږي، بلکې دا 15000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی پې پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړې په پول شو پې باندې، او یا هر څه چل چې وشو خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی، کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوی ده، دا اوس نه غېدل پکار دی. ځکه چې مونږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او مونږ بچی چې دي روان نسلونه دوی ته خو پکار ده چې مونږ صحیح تاریخ پرېږدو کنه، مونږ اوس هم نه کوو نو اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی، او مطلب هیڅ مسله نشته. خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوی، تاسو ته څه ویلی شو؟
خوند خبره دا چې وایي چانسلر پکې خپل مو کنه دی، خو موږ سره تر یو کنه دی موږ بوتل ولته کې، نو هغه مو دی سټیج باندې مشر مل مکو، او هغه پر ټول دغه کې ناستو لکه دا نه چې نه دی ناسته دی، هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته وایي چیرې مانه چاته پوس کړو چې پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي. نو ما ورته وخندل، ما ته خو موجود به ورته به دی ویډیو کنه کنه نه بس مثلا نه ار څه خبره صفاحه اورې دې منځ کې تیر شوې درې مورې باندې بیا راته سره ټلیفون وکړو. نو راته وی چې یاره ما باندې ډېر زیات دباو دی، ربره نه زغه دباو نو نشم برداشت کوله، او بس هغه دا یې نشم ویلې زړه ته ډېر قدر حکم چې دا خبره شروع کړه. ما ورته په لنډو کې وې، ما ورته چې یاره ما صرف دا ډایرکټوري په کار ده، وکړه چیرمن یې خوړې ما زه استاد یم، دا خبره چې کومې دي ما زه د خلکو لري خوشاله دوه لپاره نشم کوله په دې عمر کې، زه تاریخ نشم دروخ کوله، کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی، او هغه وکوم چې سبانه ز کنوینسن چې دا سیس ټیک ته. او بل خبره دا چې هغه وختونه نشته چې موږ ته خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته، چې یاره زه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. او دریم دا چې د تاریخ ته پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې خپو یم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی، او بل څوک څنګه تاریخ شي.
صحیح ده، دغه
په یونیورسيټي کې
لای حمل په والا راتوي
خداسې ده چې یونیورسيټي خپل استادان چې دي اغی پدی باندے اغا دیمنگ عدالت کے اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن دے اغی پدی باندے اجلاس رو غستو دے سلورم پوریز باندے دے گل پوریز باندے او پاگے کہ اغی یو ڈیر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورتو ویل چ کہ یارا پ وو ریزو کے دن دن دا ارس تاٹک نکل او جادی گل دے پاگے کہ دے دماغ نم نہ دے اگشتے او وی وچ پر سوشل سائنسز کے سینئر موسٹ پروفیسر چ دے دا دے اغی عزت تے ڈگنیٹی خلاف تا کہ تا ورتا برداشت کولے او دا مجھ نشو برداشت کولے اضافی ڈیوٹی نے چا سر دی اگا بجر تا پری دو
تاریخ پو ڈاکٹر وقار علی شاو چې مشال اړیو سره مرکه کوله درنو اوردونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا بریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان قومی اسمبلی پر ماشومانو د جنسی تیری مخنیوی او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماشام له قومی اسمبلی څخه په خبر شوی بیان کې راغلی غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسی تیری مجازاتو ترمیمی بل نومیږي. د امریکا بهرنی چارو مرستیال وزیر په راولپنډی کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویلي په پرونۍ لیدنه کې د افغانستان د جوړجاړي بهیر ژر تر ژره پیلولو موافقه شوې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سولې لاره هواره شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبه یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د ګیس لیکې پر پروژه کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار ویل د ټاپي په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به $10 ارب خرڅ راځي او تر 2013 کال به بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکل دي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یو امنیتي غونډې ته وویل تر ځان وروسته د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نیروبی کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظور کړي. او د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په مخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا سوي دي. د سعودي کانفرنس مشر نن وویل سعودي عرب په مرسته به په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا سول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي.
بریوال کاکلو چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت د پاکستان امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیز تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه وه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق له کار نه وي کړی. ورځپاڼه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر دا ملاقاتونه مخې ته راغله. ورځپاڼه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. ورځپاڼه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات
هرات په صرف ترهګری پوری وی او دغه رنگ دغه لار مخ په وړاندې لاړه. ورسپانه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډیره لویه او ګرانه ده، لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غوندې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي، پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بحالې اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیونه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګری غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد همدا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې په هغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال لیکي، تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده، ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټمي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسلې دي په خبرو اترو د لارې هوارې کړي. هلته نیوز ویک مجله لیکي، د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستانه مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د قندهار په هوایي ډګر برید کړی وو چې له کبل یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیزه کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتلې شوی وو ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم دې لړکې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېره ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا پریکړه تیر ماښام په یو امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم موجود وو. نور تفصیل به د اسمت ساروان په رپورت کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړي. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونۍ امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت یې انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غني د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
نرانو ودرکو جمهوریت خبرونه لرو، خو د حقی نولاند یو رپورت تاسو لپاره لرو. نیویورک ټایمز او رسپانه لیکي پاکستان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته غیر متوقع تود هرکلی ورکړ. د ولسمشر استقبال ته د پاکستان وزیر اعظم، فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې نورې برخې د یوې وړوکې دمې رستو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه، نو نوموړی ډیر حیرانه شو، ځکه چې له هغه توقع زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړپوري فوجي چارواکي موجود ول او د 22 توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. رسپانه لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بادشاه ته ورکول کېده. دا گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نه وشوي، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې رستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنۍ فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. رسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروسته په خپل وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو پټنځایونو ختمولو کې ډیر لږ کار کړی دی. رسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. رسپانه لیکي په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسمانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته تا د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسمانې کې د کانفرنس وروسته د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سیاستوالان د سیاسي ګوندونو نظریه په اړه څه نظر لري او دوی آیا نظریه اوس هم مهمه ګڼي او کنه. په تیرو خبرونو کې مونږ ته د سیاستو ځین استادانو ویلول چې په آزاد پاله یا لیبرال جمهوریت کې نظریه مهمه ځکه نه ده پاتې چې اوس خلک غواړي چې استازي مسلې حل کړي. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل درته جوړوي.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه نظریه لري او کڅنګه کوي لري نو پابندي کوي او کنه. آیا په اوسنی وخت کې د ګوندونو نظریه مهمه ده او که منتخب شوي سیاستواران باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او مسالې یې حل کړي؟ آیا د سیاسي ګوندونو غړي د نظریو پر اساس په ګوندونو کې وي که نه پر نظریې عمل نه کوي؟ په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو اختلافات ولې پکې پیدا کیږي؟ آیا ټول غړي یې د نظریې پابندي نه کوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په تیره خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له دریځه خبر شوی چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوې څو لاملونه لري. یو خدا چې د جنوبي آسیا په کچ د ټولنو ژوند د دې رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره دوی دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوې دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزوری دی. خو سیاسي ګوندونه ګڼي چې د دې ستونزو هواري یوازینۍ لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. دوی وایي چې د جمهوري نظام تسلسل لپاره انتخابات او ګوندي یا د پارټیو سیاست ضروري دی. خو پوښتنه دا ده چې د پارټیو سیاست په کوم اساس باید وشي؟ آیا خلکو ته وعده ورکول چې که یو ګوند منتخب کړي نو د ژوند مشکلات به یې اسانه کړي او که نه د یوې نظریې لپاره له خلکو رایه غوښتل باید د ګوندونو د فعالیتونو مهمو موضوع وي؟ تاسو په تېرو خپرونو کې د سیاسیاتو ځینو استادانو خبرې هم اوریدلې وې. تاسو خبر یاست چې ځینې پوهان ګڼي چې په اوسنۍ لیبراله یا آزادي پاله ډیموکراسۍ کې منتخب سیاستوالان د خلکو مسالې هواروي او اسانتیاوې ورته برابروي، نو د دوی په اند نظریه زیاته مهمه نه ده. خو د سیاسیاتو ځینې استادان او پوهان ګڼي چې نظریه د ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا اساس وي. نو نن له سیاستوالانو پوښتنه کوو چې دوی نظریې او نظریتي سیاست ته څنګه ګوري. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد حکومتي ویاند پرویز رشید وایي که سیاسي ګوند نظریه نه لري نو بیا پوښتنه دا ده چې هغه پارټي د څه شي استازیتوب کوي. دی د پاکستان په تناظر کې د سیاسي ګوندونو نظریه ډیره اهم بولي.
اگر نظریه سیاسي جماعت کا نہیں ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور
که سیاسی ګوندونه نظریه نه لري نو هغه ګوند د څه شي دی او د چا استازیتوب کوي؟ په ځانګړي ډول په پاکستان او د هیواد په ټولنه کې دا ډیره مهمه ده. سیاسي ګوند باید نظریه ولري ځکه چې دلته نن هم نظریاتي بحثونه کیږي. نن هم دلته دا بحث کیږي چې د پاکستان لپاره جمهوریت تر ټولو ښه نظام دی که نه د یوه شخص امریت له لارې پرمختګ کولی شو. که د ښي او چپ یا کیڼ بحث ختم شوی هم وي، خو نن هم موږ پر دې خبرې اترې کوو چې آیا په جمهوریت کې باید تا ته دا ازادي درکړل شي چې خپله خبره په زور په خلکو ومنې او که نه خپله خبره به په دلیل کوي. نن هم موږ پر دې خبرې کوو چې په پارلمان کې باید پر ستونزو وغږیږو که نه په کوڅو کې د مظاهرو او زور له لارې حکومتونه ختم کړو یا یې د نسکورولو هڅه وکړو. نو په دې ټولو بحثونو کې باید ته یوه نظریه ولرې او د هغې نظریې پابندي هم باید وکړې.
د عوامي نشل
ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک البته ګڼي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې نظریاتي سیاست کمزوری شو. خو دی وایي که یو ګوند تر واکمنېدو وروسته پرمختیايي کارونه کوي نو دا ډیولپمنټلزم هم د یوې نظریې بڼه اخلي.
د سړې جګړې نه وروسته چې کوم جریان دنیا کې مخکې لاړ دی، هغې کې هغه مخکنۍ چې کوم مهاجرایي انقلاب یا سیاسي پرجنبه وه هغه بدله شوې ده. مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا که کمپرسي یا ملي ګرایي وه هغې کې به هم دا وه چې په دې دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي. او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي، ما یو ځکه چاته لوستي وو ډېر جالبه دلچسپ خبره وشوه چې وایي چې ټولنه بازې کله کله چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادي ترقي کول خپل یو نظریه جوړه شي، نو خلک بیا په دې نه ګوري چې څوک یې کوي. خدا چې سړک غواړي، سکول غواړي، اسپتال غواړي، اوبه غواړي، داسې نور سهولتونه ژوند غواړي، ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید د افراسیاب خټکه په یو بل انداز کوي او وایي جمهوریت یا ډیموکراسي خپله د یوې نظریې نوم دی.
جمهوریت
تو ایک نظریہ ہے.
جمہوریت خو ہم یو نظریہ دا کنا ہو کٹولن پا بش پڑا توگا جمہوری شوی او جمہوری روایت پا کی پاخش شوی او ہر کس لرزل جمہوری اصول منلی وی نو بیاتا سیویل شی چی نظریاتی جنگ نور نده پاتی نو کتب پیو گون کی کپ بل کی خپل جمہوری کردار بادا کوی
خواہ ایک جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو آپ اپنے جمہوری کردار ادا کرتے چلے جائیں.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي په ګوندونو کې نظریاتي سیاست ډېر مهم وي. دی په دې لړ کې د خپل ګوند کردار ته ګوري.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړدل پښتونخوا ملي پارټي مطلب ډېر کم امکانات دي مګر مور تر هغه پارټیانو ډېر زیات کار کړی دي. پاکستان کې 50 واره وزرازمې کړې دي حکمرانۍ کړي مور د هند د بالادستۍ دپاره د امیر پارټیانو دن
افغانستان جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم وای مولانا ابو لالا مودودی د دې پارټۍ بنیاد د امانت او دیانت نظریه باندې خو
جماعت اسلامی الحمدلله اول سر کې چې کله د دې بنیاد د لیکید نو د دې بنیاد ګوهر مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت الله علیه د دې خبرې ډیر کوشش کړو چې د دې بنیادونه په امانت او دیانت باندې او د دې په مشر کې د ټول ناول دا صفاتو کتل شي چې په هغه کې امانت او دیانت نورو نزیات وی. او مولانا مودودی رحمت الله علیه پخپله په لاهور کې شپږویشتم اگست 1941 د دې جماعت اسلامي بنیاد کې خودلې شو او 15 کسان را غونډ شو هغه د جماعت اسلامي جوړه کړې و. مولانا مودودی رحمت الله علیه په هغه وخت د خبره ورته کړې و چې زه دایي خو ما دعوت خو ما در کړې دي خو د دې معنا دا نه ده چې خامخا د امیر هم یم. تاسو په دې 15 کسانو کې چې تاسو ته په د دین په فهم تقوا دیانتداری امانت او دیانت کې ټوله نه حق کاری او ماغه امیر منتخب کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي همدا نظریه و چې جماعت اسلامي په موروثي او وراثتي بنیادونو ولاړ ګوند نه دی او په نظریاتي توګه یې مشران ټاکل کیږي.
دا یو سل وختم نه تر 2 پورې مولانا مودودی رحمت الله علیه امیر و دا هغه زمن و خو چې کله هغه پوه شو چې زه اوس د جماعت د مشري جوګه نه یم زما صحت د دې متحمل نه دی نو هغه د جماعت اسلامي حکانو ته خط ولیږه چې تاسو اوس بل امیر خان له وګورئ. مینت ال محمد صاحب دا هغه خاندانی رشتنه و. مولانا مودودی د حیدرآباد د کن اورنګآباد و او میت فل محمد صاحب د کپورتلی ریاست نه مشکی پنجاب و.
د مسلم لیگ نون عوامی نشل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران که یوې خواته ګڼي چې سیاسي ګوندونه باید پر وراثت نه وي ولاړ نو بلې خواته دا دریځ هم لري چې په دې ګوندونو کې مشرانو ډیر کار کړی او په جمهوري ډول د ګوندونو مشران منتخب شوي دي. عثمان کاکړ وایي دا اړینه نه ده چې څوک د ګوند مشر دی. اصلي خبره د جمهوري رویې ده. د ده په خبره په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې هر کس خپله خبره کوي او که خبره یې د وطن په خیر وي نو پارټي یې هرو مرو مني.
هر څوک چې هر څوک د پارټۍ او د وطن په خیر باندې کم وړاندیز کوي یا بهترین تجویز کوي هغه منل کیږي. هلته خبرې ته اهمیت ورکول کیږي هغه نقطې ته اهمیت ورکول کیږي چې هغه معیار هم دغې د پارټۍ او د قوم او د ولس په خیر یې د وطن په خیر باندې نو که هغه د پارټۍ مشر کوي خو هغه به منل کیږي که د پارټۍ جنس کې چې کوي هغه به منل کیږي که د مرکزي کې چې زړی د هغه به منل کیږي که د موسخیل یا د بوري یا د شیندې وکیل یا د سوی وکیل یا د سوات دی وکیل یا د بنیر یا د فاتاز مر ادارو مرګری دی معنا چې چا یو بهترین ښه وړاندیز تجویز وړاندې کوي حتمن پارټي خره مخه هغه مني.
پروفیسر ابراهیم وایي د ګوندونو نظریه ډیره مهمه ده خو په 1970 مزیګیز لسیزه کې په پاکستان کې یو داسې نظام جوړ شو چې په کې د وفاقي پارلمان او صوبایي اسمبلی غړو ته د بلدیاتي ادارو کارونه وسپارل شول او پرمختیايي کارونه یې په دوی کول پیل کړل نو ځکه نظریاتي سیاست کمزورې شو.
زما د سره مکمل اتفاق چې نظریه احمده خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو دا هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره تیره غوره شوه چې د نظریه همه نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو دا ملک نظام دے او دا صوبے نظام دے اور یو دا میونسپلٹی نظام دے. دا میونسپلٹی اختیارات آگا دا محمد خان جو نے جو سے مرحوم دا دور نا صوبائی اسمبلی ممبران دا پارلیمنٹ ممبران پخ لاس کے وار افسل اور دا پاکستان دا تاریخ جو بلا تماشا دا جرنیل حکومت بھی نو آغا بلدیاتی داری جوڑائی اور چکل دا سیاسیانو حکومت راشی نو آغا بلدیاتی داری ختمائی. دا خال کو دا کارونا چی دی دا حقیقت دا دی چی دا دا صوبائی اسمبلی دا غړو دا پارلیمنٹ دا غړو ڈومین دا سارا نه دی.
دا جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم زیاتوی پوزی واکمنی او دا پارلیمان او صوبائی اسمبلی او سیاستوالانو ته پرمختیایي کارونو سپارلو گوندونو ته زخت تاوان رسولی دی.
ډیر سخت تاوان رسولی دی. هم هغه نظریه لا تر اوسه روانه ده او حقیقت دا دی سیاسي گوندونو مشران دا خبره نه احساسوي چې دا د هغوی سیاسي نظریې ته سیاست ته نقصان دی. هغه هم په دې ادارې کې په بوختو کې بوختي او بالکل داسې خلی دي چې هغه نه راوتې نه شي او حقیقت دا دی چې دې ملک ته او سیاست ته ډېر سخت نقصان رسولی.
افراسیاب خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په کتو وایي هر ځل چې پوځي مشر راغلی نو د مسلم لیگ په نوم یې یو ګوند جوړ کړی. بله خبره دا کوي چې اوس په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هیڅ نظریه نه لري خو دا وایي کوي
مثلا ایوب خان ماشر اوله ګول نو مسلم لیگ جوړ کړ، مثلا جنرال ضیاء الحق ماشر اوله ګول نو مسلم لیگ جوړ کړ، مشرف ماشر اوله ګول نو مسلم لیگ جوړ کړ. دا هم خبره وایي پاکستان
عثمان کاکڑ وائی دا رختیا دا چتر واکمنی دو ورستا پا جنو گندونو کی اختلافات پیدا کی گی خوب پختونخوا ملی اما پارٹی کی دا اختلاف نویت بدل دی. دا دا پا خبره که یو منتخب استازه دا ولس مسئلی حواری نکلی نو باید ور باندی انتقاد وشی. خدا دا چه دا دوی دا گوند هر کس پر نظریه هیچ اختلاف نلری.
بار پارٹی اس کمرانی رولار چه دا ولس دیر تو قواتی دا زنی دا منبران دیر تو قواتی دا کارون پا والا باندی. خب بیاد بودا پارٹی اس ساده خبره دا دیر دیر مثال کلکٹیو لیڈرشپ دی او کدی کی د پښتونخوا ملي پارټي چې بیا کارکونان چې کوم وقار یې کړی کوم احساسات یې د ولس په وړاندې باندې چارس بیا په حکومت کې نفر کیږي نو ملګری بیا راتمن او وزارتي کارو کې بلدیاتي الیکشن کې مثال مرکزی او صوبائی پارلیمانی دا باندې هغه بیا دا خبر اکاس د جانب هم او کوي هم په دارو کې هم کې دغه هم خپل منځ کې ډسکشن سره کوي. البته پښتونخوا ملي پارټي د دې نظریات باندې ټوله پارټي متفقه ده، د دې سره د ټولو باندې پښتونستان باندې ټوله پارټي متفقه ده، د خپل وطن د خپلواکۍ او ازادۍ او پر وحدت باندې ټوله پښتونخوا ملي پارټي متفقه
سینیٹر عثمان کاکڑ زیاتوی د گوند ځنې کارونه اجتماعي او ځنې انفرادي وي لکه احتجاج یا جلسه او اجتماعي عمل دی، خو ځنې کارونه ضروري نه ده چې د گوند په سطح دی وشي.
اجیټیشن کې دا چې موږ ټول پارټي اکټیو ټول اپوزیشن کې ته اجیټیشن کې پرتال کې کاربندیز کې نور د جلسه او جلسونو درنه کې دې ټول کارونه اکټیو دی. بس نارمل حالت کې دی پای کې ملګری داسې په تسلي سیارو دا ملګری دا کارونه کولی شي ادونی معنا د کار د شراکت په سنتي سي بیا د چټ سي نه
دا وامي نشل ګوند افراسیاب خټک زیاتوی پر دې سروې راشي نظریاتي سیاست کمزورې شوې دي، خود دوی ګوند باچا خان په فکر او نظریه ولاړ دي او همدا د نظریه پابندې ده چې دوی له زختو مشکلاتو سره مخامخيږي.
ګوند د باچا خان په لویان یو عوامي نشل پاتې چې هغه یو استثنايي سیاست لري. ګوند تر اوسه پورې نظریاتو باندې کله کولار خلک یو دا قیمت مون پرې کړی دی، مګر موږ تعلیمي ادارې جوړې کړې وې، موږ ژبو د پاره کار کړی وو او پښتو ژبې د پاره هم کړی وو او دلته چې کومې نورې ژبې زموږ په خبره کې موجودې دي هغوی د پاره هم کار کړی وو، تعلیمي ادارې جوړې کړې وې. تاسو خو د یونیورسټیو خبره وکړه، زه تاسو یو مثال درکوم. چترال کې په یو شپېته کلونو کې ټول سلور د لوړو تحصیلاتو سکولونه یعنی زرتو ته هایر سیکنډري کول وای او مو پینځو کالو کې په چترال ضلع کې اته دغه شان نوي سکولونه جوړ تاسو سپیدو کوي یو سپیدو کال ته پینځو کال ته خو زموږ ګوند یو نزیاتي ګوند دی په اوږدې مودې کې دا خبر دی ضروري خبر دی ځکه چې سیاسي ګوندونه دا کار ونه کړي دا به څوک کوي. سیاسي ګوندونه چې نزیات کړي دي ولس او خارجه ایجاد شي یو وکیل د خارجه کې بیا تاسو په خیری افراطي یا انتها پسند خلک را نوځي.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید زیاتوی په پاکستان کې هیڅ ګوند د خپل بنیادی نظریې سودا نه ده کړی.
بنیادی نظریه ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز کبھی نہ ہونا چاہیے اور نہ کبھی کسی نے کیا.
پر بنیادی نظریه خو نه باید سودا وشي او نه چا کړی. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پر خپل بنیادی نظریه ولاړ پاتې شوی دي. عوامي نشتل ګوند خپل نظریه لري او ورباندې ولاړ دی. د پاکستان پیپلز پارټي خپل نظریات او اصول دي او ورباندې ولاړ ده. پاکستان مسلم لیگ نون هم له خپل بنیادی نظریه هیڅ کله په شا شوی نه دی، خو په کړنلارو او د کار کولو په طریقه کې بدلون راتلی شي، خو بنیادی اصول هیڅ چا له پامه نه دی غورځولی. او همدا وجه وه چې عمران خان صاحب چې د پارلمان رنګولو هڅه وکړه، نو هغه ګوندونه چې ما یاد کړل او نور ټول ګوندونه د پارلمان ژغورلو لپاره یو ځای ودرېدل، نو موږ دا ویلی شو چې له تحریک انصاف پرته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه له زړه پارلمان او پارلماني سیاست د خپلې نظریې لومړي اصول په توګه مني، او چې پر هغه ګزارو شو نو سودا یې ونه کړه او ټولو یو بل ته لاس ورکړ او د پارلمان د بقا او ساتنې لپاره ودرېدل.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د سیاستوالانو دریځ واورید. دوی وایي دا رښتیا ده چې د سړې جګړې تر پای وروسته په نړۍ کې نظریاتي سیاست کمزور شو، خو په پاکستان کې ګوندونه باید نظریه ولري او پابندي وکړي، ځکه چې په پاکستان کې په ګوندونو کې او په ولس کې جمهوري اقدار لا نه دی پیاوړی شوی او جمهوري سیاست تسلسل ته نه دی پرېښودل شوی. د سیاستوالانو زیاتوي چې نظریه ځکه مهمه ده چې د همدې نظریه پر اساس دوی په سم ډول جمهوریت عملي کولی شي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت. دا مشال ریڈیو ده.